نا مشال راډیو د عام حال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په ورستي خبري ساعت کې ز پامیر ساحل او فرخوند اسد درته خراغ لاستوایو. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې هم در خبرو، خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند فرخوند اسد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی تمدا د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي سملې په غونډه کې وړاندې کړی شي. د پاکستان د حکومت او پی ای ای د پایلټانو ترمنځ روانې شخړې له وجې ګڼ پروازونه د ځنډ ښکار دي او امریکا او نیټو د ترکی په فضايي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل تما سرګندېږي چې د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي سملې په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2020 ماده د ختم کړی شي او فاټا ته د ملک د نورو برخو غونتی برابر حیثیت ورکړی شي. د باجوړ نه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په نمائندګۍ د قومي سملې غړي شهاب الدین د نهه په ورځ مشال ریډیو ته ویلي د فاټا د موجوده حالت بدلولو لپاره ضروری ده چې دغه تجویز کړی شوی بل په متفقه توګه د قومي سملې نه منظور شي.
دا یو تاریخي بل دی چې په اسمبلی کې د قبایلو مشرانو پیش کړی دی او دې ته د قبایلي عوامو ډېر لوی امیدونه وابسته دي.
د فاټانه د پارلمان منتخب غړو دا تجویز کړی شوی بل د ستمبر په نامه د قومي سملې په سیکرټریټ کې جمع کړی و چې پکې ویل شوی دی فاټا د په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. په دې وروستیو کې په دغه تجویز د فاټا د یو شمیر مشرانو او ځینې سیاسي ګوندونو تنقید هم کړی دی. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی ای او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده چې له کبله یې په پروازونو کې خنډ مخې ته راغلی او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د پاکستان د پایلټانو د ټولنې مشر کیپټن عامر هاشمي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پی آی ای د مشر سره په خبرو کولو کې بریالي شوي نه دي. د پی آی ای پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا د پیښې په لړ کې په حکومتي اقداماتو تنقید وکړ. سینټرانو په سعودي حکومت هم نیوکه وکړه او ویل چې سعودي حکومت هر کال د حاجیانو نه په لکونو روپۍ اخلي خو انتظامات یې بیا ناکسوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان حکومت د حاجیانو لپاره ښه انتظامات یقیني کړي.
پاکستان چې کوم حکومت دی، مرکزی حکومت، وزارت حج چې دی، افسوس دغه د دوی هر وخت سعودي حکومت د غلطو کارونو د دفاع کوي.
بلخوا د ډیرو حاجیانو سامانونه لا هم نه دي رسیدلي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر وایي ترهګرۍ د دوی صوبه تر ټولو زیاته ځپلې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په خپل دفتر کې له افغانستانه ورغلو خبریالانو ته کړې دي او زیاتوي په دغه وخت افغان خبریالانو اول ځینې پاکستانی رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. دوی دا هم وویل چې افغان ټلویزیون چینلو ته په پاکستان کې د خپرونو د ښودلو اجازه هم په اسانه نه ورکول کیږي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په دوه ورځنۍ دوره کوټې ته تللی دی. په اسلام آباد کې د صدر ممنون حسین د دفتر نه جاری شوې یوه خبر پاڼه وایي چې نوموړی به د بلوچستان د ګورنر محمد خان اڅکزی، وزیر اعلی عبدالملک بلوچ سره ویني او د امنیتي حالاتو ترڅنګ په صوبه کې روان د ترقیاتي عمل جاج به هم اخلي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تیر شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وجل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیتي ویان عبدالله کریمی مشال ریډیو ته وویل چې په دغه نښته کې اوه افغان سرتیري هم ټپیان شوي دي. دغه پیښه تېره شپه شاوخوا په 8 بجو د کابل ښار د اومې امنیتي حوزې نږدې د دارالامان په سړک روسي سفارت ته څیرمه شوې وه. وسله والو طالبانو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبرن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د مجرمینو اعدامول به په افغانستان کې تاوتریخوالي زیاتېدو ته لاره جوړه کړي. مایکل میلبرن دا هم وویل د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې د شفافیت نشتون له امله دا مهمه ده چې حکومت اوس لپاره د پانسۍ سزا عملی نه کړي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې، نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون تېره ورځ ویلي وو د اکتوبر د درېمې د پیښې دې پوره پلټنې وشي، خو د هغه ویان سټیفن دویارک پرون وویل چې لومړی باید نورې پلټنې هم سرته ورسیږي. امریکا او نیټو د ترکی په فضایي حدود کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. انکره وایي د اکتوبر په درېمه نیټه د روسي جنگي الوتکې لخوا د دوی د فضایي حدودو سرغړونې ترکی جنگي الوتکې په حرکت کې راوستوې. دوی وایي د اکتوبر په څلورمه نیټه هم یو جنگي الوتکه د دوی په حدودو کې داخله شوې وه. د روس د دفاع وزارت بیا وایي د دوی یوه الوتکه د هوا د خراب وضعیت له کبله د لنډې مودې لپاره د ترکی هوایي حدودو ته داخله شوې وه. او بل خبر دا چې نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساینسپوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا آرثر مکډونل او بل د جاپان تاکاکی کایتا دی. دغو دواړو په خپلو تجربو کې دا ثابته کړه چې د اټم وړې ذرې چې نیوټرینوس نومیږي اصلا مادي دي، یعنی کمیت او وزن لري. او اوس هم د کرنسیو بیې او د موسم حال د سراج زهیر ناورو.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ پنځه پیسې اخیستل کېږي او په یو سل څلور روپۍ پنځوس پیسې خرڅول کېږي. یو پاونډ په یو سل اووه پنځوس روپۍ نوي پیسې او په یو سل اته پنځوس روپۍ شپېته پیسې. یوه یورو په یو سل شپاړس روپۍ پنځه پیسې او په یو سل شپاړس روپۍ پنځه اویا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ پنځه پیسې او په اتویش روپۍ څلوېښت پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپۍ څلوېښت پیسې او په اویش روپۍ پنځه پنځوس پیسې. یوه افغانۍ په یو روپۍ درې شپېته پیسې او په یو روپۍ شپږ شپېته پیسې. او دوه سوه پنځه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کېږي او دوه سوه اووه اتیا ایراني ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور، بنو او کوئټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات پنځه دېرش او کم نه کم شل، بنو کې دوه دېرش او یوویش، او کوئټه کې به زیات نه زیات اتویش او کم نه کم یوولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال راډیو د اوزموګاک په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان د پارلمان ځنی غړي د یو بل بیبل په وسیله په قبایلی سیمه په پښتونخوا کې ورګړول غواړي، خو ځنی قبایلی مشران او استاذي بل دریز لري
په دې باندې تحفظات دي قبایلو.
د پاکستان سینټ د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر سعودي عرب او پاکستانی حکومت انتقاد کړی دی. کابل امنیتي چارواکي وایي د روسیې له سفارت سره نږدې برید کوونکي یې وژلي دي. په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډیدلې دي، موږ د دې خبرو په لار کې د خنډونو موضوع څېړلې.
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخی پالیسي په سولو کې هم کوي.
په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي په کورمه کې د پوهنتون جوړولو لپاره له حکومته پیسې غواړي.
دا تقریبا دو سو اکڑ ځمکه ده او پرایم منسٹر سره خبره په دوی باندې.
لمشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو ځینې استازي وایي د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی پر بل ښایي د روانې میاشتې پر شپږ ویشتمه بحث پیل شي. د استازو په خپلې قانوني مسودې کې غوښتنه کړې چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړل شي، خو ځینې قبایلي مشران او په پارلمان کې د هغو سیمو پخواني استازي د دې بل مخالفت کوي. پر دې موضوع له اسلام آباد سراج زهیر معلومات راکوي.
پتی پل کی غختن شوی دا چی داین آرٹیکل 270 دی ختم کړی شي او قبیلی سیمه دی د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړی او د دې بل چې مکون کې شهاب الدین مشال ریډیو ته وی چې د فاټه د مسلو د حل لپاره به لومړی په ایف سی آر کې بدلون کول وی او دا به حل ممکن شي چې دا بل په متفقه توګه منظور کړل شي.
صوبه او یا صوبه کې مرجر نو دا ډیبیټیبل خبره ده. په دې اوس موږ ډیبیټ هم تیار یو. ځان له صوبه ممکن یې فرض کا او جوڑے دے شی نمک دبا کی تکلیف سے دے کچھ کم کار نشی کے دے پاگا بس ان قتل ندی پکار دا یو تاریخی بل لے جب اسمبلی کی دا قبائلو مشرانو پیش کرے دے او دے سے دا قبائلی عوام و دیر لوی امیدو نا وابستا دی او دے سے بے خاص کر دا میڈل کلاس او دا غریبی تب کے دیر لوی امیدو نا وابستا دی تو کبھر دا گے دے کہ منگ دا بل متنازع کو نو دے بس صرف شکست اخری
بل پلو زین قبائلی مشران دا دے بل مخالفت کوی او وای چی دوی جی پا اعتماد کی ندی اخستی او باید چی پا خیبر پختونخوا کی دا شامل دو پزے فاٹا لا جدا حیثیت ورکل شی. پدی اڑا مشال ریڈیو سره خبرو کې پخوانی د قومی اسمبلی غړی حمید الله جان اپریدی وی
تمام قبائل را جمع شوی دی په مختلفو ذہنو کې د دې جلسی شروع دی دا یو قبائلیت بچاو مهم شروع شوی دی نو لہذا د دې دا وجوهات او د دې دا کم پروز او کون دې کو ګورئی پدې باندې تحفظات کی قبائل ہوتا جما ذاتی دا خیال دے کہ پدې وخت کې متاثرین زموږ بار پراته دی ګورونا آباد شوی ندی او تاسو وته د نظام د بدلو خبره کوي قبایل اول آبادول غواړي.
کله چې مشال ریډیو د فاټه د لسو سیاسي ګوندونو د اتحادیې ال فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سکتر نثار مومن نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی چې د دې بل به حمایت کوي چې په قومي اسمبلی کې پاشي. نوموړي وی
دغه بل چې کوم فاټه ممبرانو سبمټ کړی دی موږ دغه سپورټ کوو. موږ شو ګورو چې تاسو د هغه مشرانو خبره وکړه چې کوم په مخالفت کې را روان دي نو زما یقین دی هغه مرسته هغه صرف یو دوه نفر دي چې هغه د دغه قبایلی سیمې د خلکو نمائندګي نه کوي. بلدا چې خوش قسمتي دا ده چې موږ تبا ټول عمر دا خبره کېدله چې د فاټا ممبران دي دا بل سبمټ کړي. نو نن د خوش قسمتۍ نه دغه بل چې دی دا د فاټا ممبرانو سبمټ کړی دی نو دا د وخت تقاضا جوړیږي او دا د ټولو سیاسي ګوندونو د پاکستان ذمہواري جوړیږي. دوی له پکارې اخلاقي فرض جوړیږي چې ټول سیاسي ګوندونه دغه بل ته سپورټ ورکړي او دغه بل د پاس کېدو لپاره چې خپل ووټ واچي.
د ذکر چې د روستیو کې د قبایلی سیمو نور لس منتخب غړو د فاټا دایني حیثیت بدلولو په شمول په وندو کاتي ایجنډا لاسلیکونه کړی وو او بیا وروسته یې دا ایجنډا د بل په ځاندره کې د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړه. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د استازو د قبایلی سیمو په اړه باندې د غوښتنو رپورټو د پاکستان سینټ هلته د مینا ټیل ماټیل پیخې پاړه د سعودي عرب پر بے پرواهی انتقاد کړی دی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب غیر ضروري دفاع کوي. هلته د اغیزمنو شویو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت پر ګامونو نیوکې کوي او وایي اسلام آباد ورسره هسې مرسته ونه کړه چې څنګه په کار وه. راوی اکرم خان تفصیل راکوي.
د سعودي عرب لخوا د مینا په حادثه کې ورکړې شوې د مړه شوو حاجیانو شمیر په اړه د ګل پورس پاکستان په سینټ کې تنقید شوې دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکړ د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان حکومت خپلو حاجیانو لپاره د ضرورت په وخت هغسې اقدامات ونه کړ چې څنګه په کار وو. سینټر عثمان کاکړ د سعودي عرب په چارواکو تنقید وکړو چې د حاجیانو په ذریعه هر کال د اربونو ډالرو آمدن حاصلوي خو حاجیانو لپاره انتظامات ناقصوي. دی وایي
پاکستان چې کوم حکومت مرکزي حکومت وزارت افسوس دغه دوی هر وخت سعودي حکومت د غلط کارونو د دفاع کوي. پاکستان میډیا هم د غلط کارونو د سعودي دفاع کوي. لکه دای واقعیت دی شل لکه مسلمانان تر دې فرضای حج د پاره او تاسو دون غیر سجدګي کوي د سعودي حکومت د بې انتظامي او د هغوی د حاجیانو د ښه خدمت دفاع کوئ. نو دا رویه دي زموږ حکومت غه نو سعودي حکومت چې دی هغه بالکل په دې کار کې ناکامه دی.
سینیټر عثمان کاکړ دا هم وویل پکار ده چې د سعودي عرب حکومت د اسلامي ملکونو یو مشترکه کمیټي د حج انتظاماتو لپاره جوړه کړي او د هغې د فیصلو نه پسې د حج انتظامات کوي. د راپورونو تر مخه د سینټ د اجلاس په وخت د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې پاکستان حکومت دې د پیښې په تحقیقاتو نظر وساتي او سعودي حکومت ته درخواست وکړی شي چې پاکستان ته وویل شي چې څومره حاجیان د مینا په حادثه کې مړه شوي دي. په سینټ کې د سوال او جواب په وخت د مذهبي امورو وزیر مملکت پیر امیر الحسن سینټ ته وویل چې د پاکستان حکومت د لادرکه حاجیانو لټولو لپاره هر ممکن کوشش کوي. د ده په وینا چې حادثه مخې ته راتلو نه پس د پاکستان چارواکو د پاکستاني حاجیانو کومک شروع کړی و، خو د سعودي عرب د چارواکو لخوا د دوی امدادي هلې ځلې ودرول شوي وې. که یو خوا د مینا حادثې په اړه د پاکستان د سینټ غړي تنقید کوي، نو بل خوا د لادرکه شوو حاجیانو کورنۍ هم د پاکستان حکومت د اقداماتو نه مطمئنه نه دي او وایي چې حکومت د دوی د خپلوانو په لټولو کې په سمه توګه کومک ونه کړو. مشال ایډیو سره په خبرو کې د بردیر اوسیدونکي سلیم خان وویل چې مور یې لادرکه شوې وه او بیا هلته پاکستاني چارواکو خاورو ته سپارلې وه، خو دوی له یې اطلاع په سعودي عرب کې د ښخېدو نه پس ورکړه. دی وایي د پاکستان سرکاري ریډیو په سعودي عرب کې د پاکستان د سفیر د خولې وایي چې د مړه شوو پاکستاني حاجیانو شمیر 70 ته ورسېدو چې پکې 22 د مکه په ادیره کې خښ کړی شوي دي او 45 اوس هم لادرکه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وایي افغانستان او پاکستان دواړه له ناامنیو ډیر اغیزمن شوي دي. د تیر ماښام د اسمبلی په تالار کې د افغانستان خبریالانو یو پلاوي ته د وینا پر مهال وویل دا نشي زغملی چې د اسلام آباد او کابل اړیکې دې خراب وي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د سولې او ثبات لپاره خپل رول ولوبوي. تفصیل غلام غوث راکوي.
د افغانستان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې پاکستان د افغانستان سره خرابې اړیکې نشي زغملی او په کار ده د دواړو خواو رسنۍ دې لړ کې مثبت کردار ولوبوي. د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې د افغانستان ځنی خبریالانو په پاکستانی رسنیو تورونه ولګول چې په قندوز کې د وسلوالو د برید پر رنګ د پیښو په لړ کې د پاکستان ځنی رسنیو مثبت کردار نه دی لوبولی او په پاکستان کې د افغانستان د ټي وي چینلونو د خودلو اجازه هم په ګرانه ترلاسه کیږي. هم په دې لړ کې ځنې افغان جرنالیستانو مشال ریډیو ته وویل
زما نوم پښتانه رفزی ده، د شمشاد راډیو ټلویزیون د ښځو د خبرونې پروډیوسر او وایانده. که د اقتصاد له پلوه وي، که د امنیت له پلوه وي، که د پسولې راوستلو کې وي، که په عامه ذهنیت ورکولو کې وي، میډیا ډېر زیات مهم رول لري چې دا د دولت او د خلکو ترمنځ یا د خلکو ژبه د خلکو لپاره. نو که چیرې دغه په واقعي شکل سره هغه څه چې صحیح معلومات وي، یعنی کلیئر انفارمیشن وي چې هغه خلکو ته ورورسیږي، هغه اصلي تصویر ورورسیږي، نو زما په اند دا کولی شي چې یو ښه ذهنیت هم په افغانستان کې رامنځته کړي او هم په پاکستان کې رامنځته کړي. خو دا چې خپله افغاني میډیا دلته نشرات پیل کړي، نو وروسته هغې نه به دغه ښه ذهنیت رامنځته شي.
عبدالحمد سراج یم، بیکول اکسس افغانستان سینیئر پروګرام ادوایزر. تاسو پوهیږئ چې میډیا ډیر زیات یو مهم رکن دی د دیموکراسي او دا ذهنیت جوړوي. ژورنالستان کولی شي چې د مثبت تغییراتو په راوستلو کې او همچنان د روابطو په ښه کولو کې ډیر رغنده رول ولوبوي.
د پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره د افغان خبریالانو په دې غونډه کې په دې خبره ټینګار وشو چې د دواړو هیوادونو رسنۍ دي په یو بل د تورونو په ځای د ترهګرۍ د اثراتو د لمنځه وړلو لپاره کردار ولوبوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. د کابل امنیه قمندانی وایي په دارالامان سیمه کې د روسیې له سفارت سره نږدې ډلهییز برید د ټولو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلی. د قمندانۍ ویاند عبدالله کریمي نن مشال راډیو ته وویل د نښتې پر مهال و افغان سرتیري هم ژوبل شوي دي. تېره شپه یو وسلوال په کابل کې د روسیې له سفارت سره لومړی موټر بمي چاودنه وکړه او بیا درو وسلوالو له افغان سرتیرو سره جګړه پیل کړه. پر دې موضوع رحمت الله افغان معلومات راکوي.
یو ځل بیا د کابل ښار د لویدیځې سیمې فضا ډار او وحشت نیولې وه. وسلوالو د سه شنبې په شپه د دارالامان سیمه کې روسي سفارت ته څیرمه په یوه ډله ییزه انتحاري حمله لاس پورې کړ او د پیښې سیمې ته نږدې د سلګونو کورنیو آرام ژوند یې له خطر سره مخ کړ. هغه کسان چې یادې سیمې ته نږدې اوسېږي وایي چې ټوله شپه ورباندې بد حالات تیر شوی او ماشومان یې د ډزو په اورېدو سره سخت وېرېدلي دي.
تر سهاره زمونږ یو ماشوم هم نه دی ویده شوی. هر ډز چې کېدو ماشومان ورسره ژړل. بیخي رواني حالات یې له لاسه ورکړی و. په کور کې دننه وم چې لمبه مې تر سترګو شوه. هغه موټر چې وچاودید په سترګو مې ولیدو. زمونږ د کور ټولې ښیښې ورسره ماتې شوې.
یا د حملې ته ډېره ماشومانه ویره ولیدي. یو واړه ماشوم چې د پیښې په سیمه کې له ما سره خبرې کولې د بېګانۍ شپې د حملې په اړه یې داسې وویل:
نوم مې تمیم دی. زمونږ د کور ګاونډیانو زمونږ دروازه وټکوله. راته یې وویل چې راځئ ستاسو مېلمانه راغلي. کور ته یې زینه ایښې وه. غوښتل یې چې کور ته پورته شي. یو ناڅاپه آوازه شوه چې انتحاریان دي. په همدې حال کې چاودنه وشوه او په ښیښې ژوبل شوم.
وسلوالو حمله کوونکو لومړی خپل له چاودېدونکو موادو بار موټر د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوچ د کور مخې ته والوزاوه. وروسته یو شمېر نورو یې په کور کې مورچه ونیوله او له افغان امنیتي ځواکونو سره یې په جګړه پیل وکړ. یاد حملې تر سهاره پورې دوام وکړ. د کابل امنیه قمندانۍ وایي دا حمله د څلورو انتحاریانو په وژنې سره پای ته ورسېده. د دې قمندانۍ ویان عبدالله کریمي نن وویل چې په دې حمله کې او افغان سرتیري هم ټپیان سوي دي.
څلور مهاجم کشته شده و هفت نیرو امنیتی هم زخمی.
څلور حمله کوونکي وژل شوي و افغان امنیتي سرتیري هم ټپیان دي. خوشبختانه چې ملکی تلفات نه لرو. اوس ساحه امن ده. لارې خلاصې دي. هلته هیڅ ډول ستونزه نشته.
بلخوا وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې د دوی کسانو پر یو استخباراتي مرکز حمله کړې. خو افغان امنیتي چارواکي دا ادعا بې بنسټه بولي او وایي چې د جګړې په سیمه کې هیڅ دولتي تاسیسات نه و موجود.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د هغه هیواد دولتي هوایی شرکت پی آی ای د پیلوټانو کاربندیز روان دی. پیلوټان وایي حکومت دې د دوی غوښتنې ومني چې چارواکو رد کړي دي. په دې کې د پیلوټانو د تنخواګانو او د پروازونو مشر له دندې لرې کولو غوښتنې مهمې دي. هلته د پیلوټانو کاربندیز له کبله له شپېتو څخه زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي چې له کبله یې مسافران له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د سرکاري فضائي کپنه پی آی ای د پایلټانو هړتال په پنځم ورځ دوام لري چې له کبله یې تر دې دمه شاوخوا څلور شپې تجازونه نه دي الوتي. بل اړخته د چارواکو او پایلټانو د تنظیم پالپا ترمنځ مذاکرات هم د ناکامۍ سره مخ شوي دي. د پایلټانو د هړتال په دریم ورځ حکومتي چارواکو د پایلټانو د تنظیم پالپا مشران سرخار اسلام آباد ته راوغوښتل. ولې د مذاکراتو دغه ړومبی دور بې له څه نتیجې پای ته ورسېد. همدغه رنګ تېره ورځ د مذاکراتو دویم دور وشو. ولې د خبرو اترو دغه لړۍ هم ناکامه شوي. د سیول ایویشن ډیویژن ویان شیرالی د پایلټانو سره د خبرو تر وروستو میډیا ته وویل چې موږ د پالپا درې واړه غوښتنې رد کړې دي ځکه چې سب پایلټان غواړي دا د قاعدې او قانون خلاف دي.
د پالپا درې غوښتنې دي. لومبۍ ډایرکټر فلایټ آپریشن د خپلې څوکۍ څخه لرې کول. دویمه پایلټانو ته ورکړی شوي نوټیس په فوري توګه واپس اخیستل. او د دوی درېمه غوښتنه دا ده چې د پایلټانو تنخواګانې به د دوی په خوښه وي. ولې موږ دا درې واړه غوښتنې رد کوو؟
بل اړخته د پایلټانو د تنظیم مشر کیپټن عامر هاشمی تور لګی چې داسې ښکاري چې حکومت سره د مسافرو هیڅ غم نشته او یاد پی آی ای نچکاری کول غواړي.
ما ته داسې ښکاري چې دوی یا خو پی آی ای په ضروري سرویس کې شاملول غواړي او یا یې نچکاری کوي. باید انتظامیه داسې وي چاته چې د هوابازۍ تجربه خو وي.
د پایلټانو د تنظیم پالپا د احتجاج له کبله که یو اړخته مسافر له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. نو بل اړخته د ذاتي مد جازونو په خپلو کرایانو کې دوه چنده زیاتوالی کړی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا مخام ترش پگو.
د سوات یو شمیر ځوانانو د تحصیل کونسلو د سیکرټری څوکیو لپاره د امتحان بیا اخیستو پر پریکړې سخت احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په امتحانونو کې د ټګۍ تر تورونو وروسته د بیا ازموینو کولو امر کړی. د سوات ځوانان وایي لا خو دوی ټاکل شوي نه دي، نو د ټګۍ تور ناسم دی. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات پریس کلب مخې ته د احتجاج لپاره راجمع شوي دغه زلمی وایي چې حکومت څو میاشتې وړاندې د صوبې 18,000 چې پکې د سوات په سلګونو زلمی هم شامل وو د سرکاري څوکۍ لپاره امتحان اغستی وو، ولی اوس چې د انټرویو وخت راغی نو د صوبې وزیر اعلی دغه ټول امتحان یو ځل بیا اغستو امر جاری کړی دی چې دغه امر دوی ته قبول نه دی.
زمانم ولی رحمان دی، زه د دې منګوري یم. مونږ په ګرمۍ کې په روزه کې چې کم دی مونږ ورځې او شپې رونګړې دي. مونږ پېښور ته ټس لتلی په دوباره ټس د مقصد څه دی، مطلب څه دی؟ مونږ د دې مونږ لږ تپوس کو چې آیا مونږ خو یو ځل ورکړې په دوباره ته ولې علي زمونږ
زه له ګوالیرې سره تعلق ساتم، ګوالیرې کلی سره، او زمانم په دی رحمان دی. په انټیس په بیس باندې دغه نه کیږي او نن مونږ ته تاریخ راکړل په انټرویو لپاره مونږ چې لاړ مونږ له چا لکه اګنور کړو چار ته دې سیمونه چې نن د انټرویو تاریخ مونږ ورکړل انټرویو ده مونږ کنوینس نه کړو نو مونږ د خپل اغ د پاره راوت.
یو بل تن برکت علي وایي چې د سواد 200 لستاسل سیکرټریانو څوکۍ دي، او دې لپاره خو لاسواد کې د امتحان نه وروسته انټرویوګانې هم نه دي شوي، نو د ټګۍ تورونو جواز نه جوړیږي.
په کومو ضلعو کې چې انټرویوانې شوري نو هلته که ګپلې شوي نو په سواد کې خو لا انټرویو نه ده شوي، نو ګپله د کم طرفه وشوه. نو زمونږ ان ټي ایس ولې کینسلیږي؟ نو زمونږ مونږ غواړو چې زمونږ ان ټي ایس کینسل نه شي، په میرټ باندې د کسان والی او په ویلج کې د ډسټریبیوټ کې.
د سواد دغه زلمو ستونزو په اړه مو چې کله د صوبایي حکومت غړي ایم پی اے فضل حکیم څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی مشال ریډیو ته وویل
ګورو چې دې ټوټل ډیټیل ګورم چې دا څنګه چلے گا. هغه نو سره څنګه چې دې ته موږ ریلیز ورکړل شو او نه هغه ورسیم چې سره خبرو مو کوم چې دا دې ته موږ څنګه ریلیز ورکړل شو چې انلاین تسلیم دي چې موږ کم انټرست یې د مېرټ باندې کې هغه چې اخی هغه واو اخته بالکل لکه ان شاء الله چې اخو نه ولګي.
د احتجاج لپاره راجمع شوي په لسونو دغه زلمی وایي چې یو ځل دوی په زرګونو روپۍ امتحان ورکولو کې خرچ کړي دي، کچرې د دوی غوښتنې پوره نه کړی شوې نو راتلونکي وخت کې به دوی په لوی کچ احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په کوټه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، سوداګرانو او قصابانو د ښار پر باچا خان څلور لاره د غوښې پخوانی مارکیټ تړلو پر ضد احتجاج کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې له مالی باغ سره د غوښې دوکانونو نوی مارکیټ نه مني او پخوانی مارکیټ غواړي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د کوټه پر باچا خان څلور لاره د دوشمې په مازیګر د دغه ښار د شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو، تجارانو او قصابانو لخوا یوه احتجاجي ولسی غونډه سوي چې پکې د بیل بیل سیاسي ګوندونو سیاستوالو ویناوې وکړې. دې ویناوالو هر یوه په خپل وار سره د کوټه د ښاروالۍ لخوا پر باچا خان څلور لاره د غوښو د پخواني مارکیټ د بندولو پر ضد خبرې وکړې او له ښاروالۍ او ښاروالۍ غوښتنه وکړه چې همدغه پخوانی د غوښو مارکیټ دې بیرته خلاص کړي. د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر زمرک اڅکسی په همدې ولسی غونډه کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی ګوند به له قصابانو، تجارانو او نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای د دې پخواني مارکیټ د خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي.
صوبایي حکومت او کوم چې دلته ډیستریکټ حکومت یا بلدیاتي حکومت دوی دا فیصله وکړه چې دا ځای مړ نړو او دلته پلازا یا پارکینګ جوړو، نو نو په دې حواله سره دوی د خلکو سره یو ناجایزه وکړه او دوی دوکانونه ور بند کړه. نو دا خبران چې دا په سوغو خلک دي، دوی یو خاندانونه دي، کاروبارونه دوی متاثر شول.
همدې ولسی غونډې ته د جمعیت علما اسلام فی، جمعیت علما اسلام نظریاتی، پاکستان تحریک انصاف، نیشنل ګوند، بلوچستان نیشنل ګوند سیاستوالو او د انجمن تاجران او قصابانو مشرانو ویناوې وکړې. د بلوچستان نیشنل ګوند په استازیتوب د دغه ګوند غلام نبی مری وینا وکړه او احتجاج کوونکو ته یې باور ورکړ چې د دوی ګوند به تر پایه په دې ستونزه کې له دوی سره ملګری وي. د دې ځای چې کوم حقیقي سیاسي قیادت، ملتپال او مذهبي ګوندونه دي، هغوی به له تجارانو او قصابانو سره په دې مسله کې ملګري وي او په هیڅ صورت به هم چوپ پاتې نه شي. که څه هم د بیل بیل سیاسي ګوندونو لخوا د غوښو د پخوانی مارکیټ د بیرته خلاصولو لپاره احتجاجونه کیږي، خو د کوټې د ښاروالۍ لخوا همدې قصابانو ته د ښار په مالی باغ سیمه کې یو بل مارکیټ او دوکانونه ورکړل سوي چې د زاړه مارکیټ پر ځای دې همدا نوی د غوښو مارکیټ فعال کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کار جوړ یو څوک داخلي ورکړو،
خلک چې بیا بې روزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوردونکو وسم په پیښور کې 15:30 او په کابل کې د ماخام 15 بجې شوې. فرخنده اسد سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډي زوروي.
تمدا چې د فاټا په اړه یو ترمیمی بل د اکتوبر په 28 د قومي اسمبلی په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 275 ماده دې ختمه کړي شي او فاټا ته د ملک ته نورو سیمو برابر حیثیت ورکړي شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیخه د پاکستان او سعودي عرب په حکومت سختي نیوکې وکړي. په دغه پیخه کې سناس اوو اتیا د پاکستان حاجیان وشي او د 500 زیات لا هم لا درک دي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر اسد قیصر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي، پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت وویل چې پاکستان رسنۍ د افغانستان د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی، هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومت چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وجه کېدو سره پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو یو چارواکي وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په 3 په یو روغتون د هوایي برید پلاټنې د امریکې، ناتو او افغان حکومت لخوا روان دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبندن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او ناتو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخله غندنه کړې ده. او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوه ساينس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی. په دغو کې یو د کینیډا او بل د جاپان دی.
خبرونه ملو مشال راډیو واوریدل. ویان دوا فرخنده اسد ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
د انګریزي ژبې ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ډلو ته د اجرت د نه ورکولو مسله بیا بیا مخې ته راځي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا مسله یو وار بیا بلوچستان کې مخې ته راغلې ده چې پولیو مخنیوي ډلو ته د تیرې میاشتې اجرت یا تنخواه نه ده ورکړې شوې. ورځپاڼې په وینا چې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ډلو ته په وخت اجرت نه ورکولو نه ظاهریږي چې د بلوچستان صوبایي حکومت دا مسله سنجیدګۍ سره نه اخلي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سخت کال په بلوچستان کې د پولیو شپږ کیسونه مخې ته راغلي. ورځپاڼه لیکي چې د پولیو مخنیوي ډلې په پولیو مخنیوي کمپینونو کې په باقاعده توګه خپل ځانونه په خطر کې اچوي. ځینې په دې کمپینونو کې وژل شوي هم دي، خو د دې باوجود دوی ته یو وړوکی اجرت ورکړی کیږي او هغه هم د ځنډ ښکار وي. ادارې اخیره کې لیکي که دا صورتحال هم داسې جاري وي نو ډېر لږ خلک به دا کار کوي. پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکي ځینې خلک دا کار ځکه کوي چې هغوی ته بنیادي مالي ضروریات وي، باید چې اعلی چارواکي د دې استحصال ودروي. ادارې اخیره کې لیکي چې د پولیو مخنیوي کارکوونکي د سکیورټي نه زیات مناسب شناخت او د نوکرو د اعتراف نه علاوه د دوی د کار لپاره د معاوضې ضرورت لري. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د یو مودې راسې مالي او انتظامي مسلو ښکار د پاکستان قومي ایرلاین پی آی په مشکلاتو کې د تیرو 500 راسې روان د پایلټانو احتجاجي مهم له وجې نوره اضافه هم شوې ده. ادارې مخکې لیکي تر اوسه پورې 60 نه زیات داخلي او بهرني جهازونو سورلۍ متاثره شوي دي. د سنه چې قومي ادارې ته د 35 کروڑ روپو نه زیات نقصان شوی دی. ادارې په وینا د پی آی نوې انتظامیه راتلو سره د امید پیدا شوی و چې د ریلوی غوندې د دې حالات به هم خشي خو په دې کې د ځینې اقداماتونو علاوه سغټه تبدیلیونه کتل شوه. ادارې وایي پی آی یو نیم سرکاري اداره ده، دې ته هر کال د قومي خزانې نه امداد سي. د دې په معاملو کلک نظر ساتل د حکومت فرض دی، نو پکار ده چې حکومت د پایلټانو دا مسله په فوري توګه هواره کړي او د پایلټانو تنظیم پالیه ته هم خپل موقف کې نرموالی پیدا کول پکار دي چې نه صرف د مسافرانو مشکلات لرې شي بلکې د پی آی ای په مالي نقصاناتو هم کابو موندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز کې پر روغتون د بهرنیو ځواکونو حمله یو لامل دا هم دی چې وسلوال پر روغتونونو د خلکو په کورونو او په نورو ولسو ځایونو کې پناه اخلي. هلته پاکستاني د نیوز ورځپاڼې لیکي په هغه هیواد کې نجونه اوس هم سکولونو ته د تګ پر ځای له ټولنیزو مسئلو سره مخامخ دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې فرخونده اسد اوروي.
وال سټریټ ژورنال لیکي د افغانستان په کندوز کې په یو روغتون د بمباری او زیات ذمواري په طالبانو هم راځي، ځکه چې دوی د ولسي خلکو په کورونو، هسپتالونو او نورو ځایونو کې پناوی اخلي او خلک په خپلو کورونو پرېښودلو مجبوروي. د 3 اکتوبر په دغه برید کې د روغتون د عملې سره سره دغلته نورو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوښته چې په اړه یې سخت غبرګون هم مخې ته راغی. افغان ولسمشر اشرف غني، امریکایي ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې میشت د نړیوالو او امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل په دغه پیښه خپل خفګان وښود او دا یوه بده پیښه وګرځوله او په اړه یې د پوره پلټنو امر ورکړی شو. وال سټریټ ژورنال لیکي طالبانو تیره اونۍ په کندوز ولایت بریدونه پیل کړ او ځینې سیمې یې په خپل کنټرول کې واخیستې. دوی دغلته کندې وکنستې او لکه په غزه کې د حماس ډلې او لبنان کې د حزب الله غوندې د ملکي خلکو سره په نږدو ځایونو کې پناوې جوړې کړې چې د افغان او نړیوالو عسکرو د بریدونو نه ځان خوندي وساتي. او دا شان په کندوز کې طالبانو د ولسي خلکو او د روغتون د عملی ژوند هم په خطر کې واچوه. ورځپاڼه لیکي دا د ملګرو ملتونو لپاره یو اسانه کار دی چې د کندوز برید او یا ورته نور بریدونه وغندي، خو دا یوازې امریکایي عسکر دي چې تر هر حد پورې دا کوشش کوي چې په داسې جګړو کې د ولسي خلکو ژوند خوندي وساتي. بلخوا نیوز ورځپاڼه لیکي په تیرو دوه اونیو کې داسې خبرونه مخې ته راغلل چې په ګې پاکستانیو جنکو د خپل هیواد یو مثبت تصویر نړۍ ته وړاندې کړ او دغه د ټول کام لپاره ویاړ وګرځېدې. په دغو کې یوه ملاله یوسفزی ده. ملاله بیا امریکې ته د خپلې ډاکومنټري د پرانیستې دستورې ته د سند صوبې آنسو کوهلی هم راوبلله. آنسو په سند کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کار کوي، که څه هم د دغو داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د ماشومانو جنکو او ښځو په ټولنیز ژوند کې یو مثبت بدلون راغلی، خو بیا یو شمېر ماشومان جنکۍ او ښځې لا هم د ټولنیزو مسلو او تشدد ښکار دي. لکه په لاهور کې یو پلار د خپل زوی په مرسته خپله 12 کلنه لور په دې وژله چې دوی ته یې سمه روټۍ تیاره نه کړه. په همداسې یوه بله پیښه کې پلار خپله ماشومه لور د شک په بنیاد وژله. که یو خوا د ملالۍ سره سره آنسو کوهلی او نور انجونه نړۍ ته د پاکستان مثبت تصویر د ښودلو کوشش کوي، نو بلې خوا ته لا هم ډېرې ماشومانې جنکۍ د تشدد او ټولنیزو مسلو ښکار دي او باید حکومت د داسې پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو لیکنه کې راغلي د شام په جګړه کې د روسیې پوځي مداخلې د امریکا متحدان له یو نوي حالت سره مخامخ کړي دي. د لیکنې په خبره داسې ښکاري چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف پرتله روسیې ډېر توند بریدونه پیل کړي دي او ژر به خپل اهداف ترلاسه کړي. منور شاه د دې لیکنې له مهمو برخو سره.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال یوجین رابینسن لیکي په عامه توګه داسې ګڼل کیږي چې د امریکا صدر باراک اوباما د شام په اړه کوم خاص پلان نه لري، خو د دې برعکس نوموړی په دې هکله پلان لري. البته د دغه پلان تر مخه د شام د خونړۍ خانه جنگۍ زر ختمېدل ممکن نه ښکاري. د لیکوال په وینا هلته روس په شام کې خپل تګلاره واضحه کړې او توند هوایي بریدونه یې شروع کړي چې فوري نتایج یې هم مخې ته راتللی شي، خو دغه به د دې مسلې مستقل حل نه وي. بلخوا امریکا په شام کې د روس د پوځي مداخلت په اثراتو هم غور کوي. رابینسن لیکي صدر اوباما د اول نه د شام په مسله کې نیخ په نیغه د مداخلت نه ډډه کوي، ځکه چې په دغه ګڼ اړخیزه شخړه کې د ښو او بدو اړخونو فرق کول یو مشکل دی او بل وخت په وخت اړخونه بدلیږي هم.
داراز نوموړي د بشار الاسد د رژیم خلاف په جنگ اخته باغیانو ته د وسلو په ورکړه کې هم د ډیر احتیاط نه کار واخیسته چې دغه وسلې د سخت دریځو ډلو لاسونو ته ونه رسیږي. لیکوال د امریکا د دفاع وزارت په حواله وایي چې تیره میاشت په شام کې باغیانو د امریکا وسلې او ګاډي سخت دریځو ډلو ته ورکړي دي. داراز امریکا په شام کې یوې خواته د بشار الاسد د واکمنۍ مخالفت کوي او بلې خواته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش خلاف کاروایی کوي، خو بیا داعش هم د نورو باغیانو نه علاوه د بشار الاسد خلاف جنګیږي او داراز باغیان فلحال د داعش خلاف جنګ ته ترجیح نه ورکوي چې امریکا یې د مشکل سره مخ کړې ده. روبینسن په آخر کې لیکي روس وایي په شام کې په هوایی بریدونو کې داعش ډله په نښه کوي، خو امریکا وایي چې روس د بشار الاسد پلوي دی او په هوایی بریدونو کې باغیان په نښه کوي چې سخت دریزه او د داعش ملګری نه دي. دې ته په کتو سره لیکوال وایي په شام کې د روس اهداف واضحه او آسان دي، خو د امریکا اهداف پیچلي او ترلاسه کول یې ډېر مشکل ښکاري.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. همدارس کولای شئ چې زموږ ټول خبرونه شننې تبصرې ویډیوګانې مرکې او لدې سره سره واړه خبرونه لنډ خبرونه ټول پر فیسبوک هم پیدا کړی، پر ټویټر هم پیدا کړی. نو هلته ورتللی شئ د MASHALRADIO چې ولیکئ په ټویټر او په فیسبوک. نو زموږ پاڼه خوښولی شئ او همداسې په فیسبوک په ټویټر باندې موږ تعقیبولی شئ. اوس ورځو یو بلې موضوع ته. برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کندوز پر روغتون د الوتکو بمبارۍ په افغانستان کې فعاله نه حکومتي ادارې هڅولې دي چې له سیمې خپل کارکوونکي وباسي. د یکشنبې پر ورځ د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون په بمبارۍ کې 22 کسان وژل شوي او 13 ژوبل شوي ول. عبدالحی کاکړ معلومات راکوي.
فاینانشل ټایمز لیکي د ایم ایس ایف د کندوز دغه هسپتال د 300,000 آبادی لپاره یوازینی فعال روغتون وو. ورځپاڼه زیاتوي امریکایي برید یو نړیواله رسوای رامنځته کړه. د ورځپاڼې په خبره په داسې حال کې چې جګړه د افغانستان شمال او لویدیځ ته خورېږي، نو داسې ښکاري چې په دغو سیمو کې میشت خلک شاید د صحت له اسانتیاو محرومه سي. د رپورټ په خبره که فرض که برید په غلطي سره هم سوی وي، خو اوس د ایم ایس ایف له لوري د هسپتال تړل به شاید نور غیر دولتي ادارې سبي چې خپل کارکونکي راوباسي. د فاینانشل ټایمز په خبره دا په داسې حال کې ده چې افغانان د طالبانو له بریدونو سره مخامخ دي او ورسره بېوزلي هم ډېر ځپلې دي. د رپورټ په وینا ډاکټران سیمه پرېږدي. طالبان د خپلو جګړهمارو لپاره هیڅ روغتیایي کومک نه لري او بلخوا ډېری افغانان د علاج لپاره زیاتره وخت په بهرنیو مرستندوی ادارو تکیه کوي. ایم ایس ایف آی چې هر چاته ښه معلومه وه چې هسپتال په کوم ځای کې دی. تر برید وروسته امریکایي ځواکونو یو بیان جاري کړی و چې پکې ویل شوي وو چې طالبان یې په یوه هوایي برید کې په نښه کړي، خو کېدای سي په حمله کې اولسي وګړو ته هم زیان رسېدلی وي. خو د فاینانشل ټایمز په وینا 12 ساعته وروسته واشنګټن وویل چې دوی د برید پلټنه کوي.
د عبدالله کاکړ نومو د مقالې مهمې برخې اورېدې. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. اورېدونکو، په کندوز ښار کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. وسلوالو څو ورځې مخکې د کندوز ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. پوښتنه دا ده چې وسلوالو په کندوز کې د خپلې جګړې لپاره وسلې او مرستې له کوم ځایه ترلاسه کړې دي؟ دا پوښتنه ملالۍ بشیر په کابل کې له څېړونکي حکمت الله اعظمي څخه کړې.
کله چې طالبانو کندوز ونیوي او شاوخوا سیمې ورسره تر خپل ولکې لاندې راوستلې، نو دوی هلته دولت وګرځېدی چې بعضې خلکو د بیرو څخه باید د دوی سره کومک کړی وای او که وی، نو د روزمره ژوند اړتیاوې ورته یا په رضاکارانه شکل ورته اماده کولې او یا هم پر مجبوریت پر اساس باندې. طالبانو اکثره یا د دولت څخه په هغه وسلې چې نیولې وې پر هغه جنګېدله او یا هغه ځینې په دولت کې داسې په فساد ککړ خلک شتون لري چې په طالبانو باندې دا خرڅې کړي دي، نو نن طالبانو هغه ځین رانیولي او بېرته دا استفاده کولې. او کله چې کندوز ته سکوت ورکړي، د دولت یو ډېر زیات اندازه وسلې د طالبانو لاسته ورغللې. او بل طالبانو یو بل شی ډېر ستراتیژیک و چې دوی د پاکستان سره د شمال تر لاره باندې چې قبایلي سیمو ته فاټا بالخصوص چترال ته په دغه نورو سیمو باندې هم حملې وکړلې. د کندوز څخه دوی په تخار باندې تخار څخه بدخشان ته بیا همداسې اخري قبایلي سیمو ته دا یو کونه لاره یې ځان ته ټاکلې وه.
آیا تاسو فکر کوئ چې یو شمېر وسلې یې له پخوا څخه په کندوز کې زیرمه کړې وې د وسله والو طالبانو؟
بالکل، طالبان داسې نه وو چې په دغه اوله ورځ وه چې حمله یې وکړله او کندوز یې ونیولي. د مخکې څخه هم د کندوز ښار په مرکز کې ځانونه وسله وال کړي وه او وسلې یې را داخل کړي وې ښار ته. اولته دوی د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وه، بالخصوص بیا هم وایم هغه خلک چې ظلمونه پر شوي وو، هغه خلک چې حقوق یې تر پښو لاندې شوي وو، هغوی په دې سره راضي وو چې هغه طالبانو ته ځای ورکړي. کندوز په شمال کې د خارجي ترورستانو یو غټه ځاله ګرځېدلې ده د ډېره وخته څخه، نو هغوی هم طالبانو سره کومک کوي.
ولې بهرني کشفي ارګانونو ونه کړای سو چې د وسلو دغه زیرمې کشف کړي؟
د خارجانو حضور خو په هغه ځای کې په ټول افغانستان په سطحه باندې کم شوی دی، دا یو عمده دلیل دی. مګر بل دا دی چې هغوی دومره په ماهرانه شکل باندې دا اتمن ځای پر ځای کړي دي چې دې ته موقع نه دی ورکړی چې تر څو پورې دوی دا کشف کړلی.
د کندوز پر جګړې مو له ملالۍ بشیر سره د څېړونکي حکمت الله اعظمي خبرې اورېدې. د ننګرهار او سوداګرۍ او صنایعو خونو د افغانستان پر سوداګرانو او شتمنو خلکو غږ کړی چې د کندوز او ننګرهار د ناامنیو له کبله د بې کوره کړل شویو کورنیو سره مرستې وکړي. له کندوز رز سره د ننګرهار اچین کوټ او هسکې مینو ولسوالۍ ناامنیو ځپلې دي چې له کبله یې شاوخوا 1,500 کورنۍ بې کوره کړل شوي دي. باز محمد عابد معلومات راکوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونو په دغه ولایت کې پښتمنو او ملي سوداګرو غږ وکړ چې په کندوز او ننګرهار کې د جنگونو له امله په زرګونو هغو بې ځایه شوو کورنیو سره دي نغدي او د خوراکي توکو مرسته وکړي چې له خپلو کورونو څخه راوتو ته مجبور شوي دي. په همدې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو صنعتي مرستیال عجیب ازمامد د دوشنبې په ورځ په یو مطبوعاتي ناسته کې خبریالانو ته وویل:
اتاق تجارت غړي چې دي او شتمن خلک چې مونږ په ولایت کې اوسېږي، مونږ په ټولو باندې غږ کوو چې هغه خلک چې په دې جنګونو کې متضرر شوي دي، مثال د کندوز خلک دي، زمونږ په ننګرهار کې درې ولسوالۍ دي، د اچین ولسوالۍ ده، د کوټ ولسوالۍ ده، د بالا ولسوالۍ ده، چې ډېر خلک یې مهاجر شوي دي او شاوخوا په دې جلال آباد په نورو سیمو کې مېشته شوي دي. د هغو سره مونږ غواړو چې د اتاق تجارت د لارې نه مرستې راټولې کړو او منسجم کړو او په دې خلکو باندې وویشو.
د ننګرهار د صنعتکارو ټولنې مشر اجي ملنګ په ټولو صنعتکارو غږ وکړ چې له خپلو تولیداتو څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره مرستې بیلې کړي.
خپل په صنعتکارانو دغه کومه چې مالي جانب همکاري وکړي چې کندوز ته بره او د ننګرهار دغه کم خلک چې بې ځایه شوي دي، په دې هم زه صنعتکارانو غږ کوم چې دې سره مرستې باید وکړي.
د ننګرهار د اسنادو ټولنې مشر ډاکټر مخلص ژمنه وکړه چې دوی به له خپل وس سره سم بې ځایه شوو کورنیو ته مرستې برابروي. د یادولو ده چې د یوې سروې له مخې په ننګرهار کې تر 1,500 کورنیو پورې خلک د جنګونو له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي، چې یو شمېر خلکو په خپلو کورونو او حجرو کې ځای په ځای کړي او یو شمېر سرپناه هم نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
رپورټونه وایي داسې هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ځنډیدلې خبرې بیا پیل شي. پاکستان چې په دې عمل کې مهم رول لوبوي وایي کله چې کابل سلا شو نو خبرې اترې به بیا پیل شي، خو افغان حکومت په دې لړ کې اندېښنې او غوښتنې لري. دا چې د سولې په خبرو کې مهم خنډونه څه دي، په اړه یې عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو سره سم وځنډول سو، خو له هغه راوروسته د پردې شاته هلې ځلې روانې دي چې خبرې بیا پیل سي. ځینې کارپوهان د طالبانو د مشرتابه پر سر اختلافات د خبرو اترو په بهیر کې یو مهم خنډ بولي. نظر محمد متوین یو څېړونکی دی او پردې چارو پرله پسې لیکنې کوي.
غټ خنډ خو د طالبانو د رهبری تغییر وو، او تغیر هم دا اوسنۍ سړی چې ټاکل شوی دا هم پخوانی نظامی مشر پاتې شوی ده، او د طالبانو نظامی کسانو ته چې هغوی ته بیا هم قناعت ورکړ شي چې د سولې پروسه مهمه ده او بالاخره پر جنګ باندې ډېر فشار ونه کړل شي، دا د طالبانو د مشر لپاره وخت ضرورت لرو. او له دې سره سره هغه اختلافونه چې راپورونه ورکولو سر سره باندې همدا نیوکه لرله چې دی بلاخره غواړي له افغان حکومت او نورو سره خبرې وکړي، نو دغه هغه عمده عوامل ول.
پاکستان چې طالبان یې خبرو اترو ته حاضر کړي وو اوس هڅه کوي چې افغان حکومت رضا کړي چې خبرې اترې وکړي. خو د سولې عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي باید افغان حکومت ته د خبرو اترو په اړه ټینګ ضمانتونه ورکړل شي.
د هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو له خوا نه هم یو چراغ سبز وښودل شي، نو په هغه صورت کې وایده کېږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوه چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
د پاکستان ځینې کارپوهان بیا وایي په افغان حکومت کې ځینې کړۍ له طالبان سره د ممکنه روغې جوړې څخه په ویره کې دي، نو ځکه نه غواړي د عمل کامیاب شي. د پاکستاني فوج پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان:
پاکستان خو موجوده کوم قاعده ته دي خبره تر کامیاب دول غواړي، ځکه به مسله د طالبانو رخ نومي خو چې پاکستان په فشار واچي نړۍ باندې خبر ته تیار شي، حالانکه طالبان په خپل مخې خبره کول نه غواړي، یقین وي چې بس مونږ جن دټلې دی مسله به رغې نشته. په مسله سره د افغانستان نه رخ نه افغانستان کې زن فرقې نه غواړي، ځکه د دې استخبارات او پښتانه دي زیات څه ډېر مهم وزارتونه او دغه چې کوم بیغ دی هغه نیولي دي، نو خو دا طالب خو زه د پښتون دغه یم نو مانده یم که نه دا خلک خو بیا ځای پرېږدي که نه، زه برخه خو به پرېږدي که نه.
که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د سولې په خبرو اترو کې د اسلام آباد مخلصتیا تر پوښتنې لاندې نه راولي، خو رپورټونه وایي کابل پر پاکستان د پخوا په شان باور نه کوي. په کابل کې میشت شخړې او سولې د مطالعاتي مرکز څیړونکی حکمت اعظمي هم دې طرف ته اشاره کوي:
افغان دولت په نظر دا دی چې پاکستان دوه مخه پالیسي په سولې کې کوي. هغه څنګه؟ هغه دا دی چې پاکستان به طالبان په دوه ډلو په کاسته ویشل دي، چې یو د اختر محمد منصور ډله ده چې مشر کړی دی امیر المؤمنین دی او دغه مخالفین دي، مګر په اصل کې دوی د دواړو طرفداري کوي، دواړه تر اوسه هم حمایت کوي. نو د وخت په تیریدو سره شاید اختر محمد منصور افغانستان دولت ته پیشنهاد کړي چې دا د امیر المؤمنین د طالبانو عمومي مشر مشتاته حاضر کړی دی ستاسو سره سول وکړي، مګر هغه بل مخالف ډله چې جنگ دوام غواړي هغه به هم په سپورټ وي.
که څه هم د افغانستان او پاکستان پر یو بل بې باوري د سولې په عمل کې یو مهم خنډ بلل کېږي، خو ځینې کارپوهان دا وړاندیز کوي چې د امریکا، چین او نورو هیوادونو رسمي شمول او ضمانت شایي د سولې عمل کې پریکړنده رول ولوبوي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یو لس بجو،
حجرا په یو نیمه بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمه بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمه بجو.
اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي دوی په کورمه کې د انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون لپاره ځمکه اخیستې، خو اوس له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې د ودانۍ جوړولو لپاره د ورته ژر تر ژره پیسې ورکړي. احمد الله معلومات راکوي.
د کورمه ایجنسی سره تعلق لرونکي سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا منتخب غړي په دې خبره متفق شوي وو چې فاټا یونیورسيټي به په نیم قبایلي سیمه در آدم خیل، میډیکل کالج به په باجوړ ایجنسی او انفارمیشن ټکنالوژي یا آی ټی یونیورسيټي به په کورمه ایجنسی کې جوړولې شي، او دغه لړکی په پاړه چنار کې د یاد یونیورسيټي لپاره 200 اکړه ځمکه واخستې شو. نو موږي زیاته کړه
تقریبا 6 کروڑ روپے سالو کني تقسیم کې حکم د لینډ اونر وو، او دا افر کورم پر چنار او د شلوزان په منځ روډ باندې موخصي دي، دا تقریبا 200 اکر ځمکه ده، او پرایم منسټر سره خبره په کوودي باندې فند مختصي پیری.
د یادونه ده چې په کال 2009 کې د هغه وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د قبایلی سیمو لپاره د فاټا یونیورسيټي سره سره د میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي منځوري ورکړی و. خوشپک کال تیرې دو باوجود تر اوسه پورې په دې تعلیمي ادارو کار شروع نکړی شو. مشال ریډیو چې کله د قامی اسمبلی منتخب غړي جمال الدین نه تاسو کړو چې تر اوسه ولې د تعلیم ادارو په جوړولو کار شروع نکړی شو، نو په جواب کې نوموړی وایي
په دې کې خو د مونږ اول خپل تحفظات دي بجاوت دا کاري ول لا په کار راځي چې نور جنس سره به باندې مشاورت شوی وایي پاتې شو دا یو څه خبره چې آیا حکومت به باندې کار وکړي کنه وکړي. موږ دا خبره سره کړی و چې ول دا کار نه شروع کیږي، په یو طرف وایي چې قبایل ډېر محب وطن دي، په بل طرف باندې چې قبایل سره کوم څه کیږي کنه دا ډېر زیاتې دي کنه تر اوسه به یې رښتې لپاره هیڅ پېښ نه ده شوی.
په پیښور کې استاد او د تعلیمی چارو تجزیه کار شیرالم شینواری نه چکلا مشال ریډیو ته پوس وکړو چې د دې تعلیمی ادارو په جوړولو کې لوی خندان څه دي.
پټ نظام بنیادی طور سره کوم نه لري رکاوټ دي چې پټ د پیس ایشو دا د لا ان اورډر مسله دا آی ڈی پیز مسله نو دا مسلو سره هم ډیر خلک مخامخ دي. مطلب دا چې یو نظام یو ډنچې لرو نه بنیادی طور سره هغه ته په وخت باندې اپروچ وکړل شي او خبره حل شي. په کوم علاقو کې پیس نه پکار دي چې ګورنمنت په دې کې دلچسپي والی صدر سے په دلچسپي والی دا سیاسي کوچونه چې تعلق کې نیم شته سره په کې آئندہ فائدہ ده. په دې خبرو کې چې دا سیاسي کوم پروجیکټس التراشی تعلیم نظام بحال شي په طریقې سره یې بچی جوړ شي کالجز جوړ شي میډیکل او انجینئرینګ دا ټول سیزن راشي یو انفراستراکچر باقاعده بحال شي. زه فکر کوم چې آئندہ به پاتې شکل بدلیږي.
شیرالم شینواری زیات کړه چې د پاکستان په وجود کې د راتللو هم د آتش پیتو نه زیات کلونه وشو خو په دې موده کې په دې و قبایلی ایجنسو او شپږ اف آرس کې نه خود نړیوال کچ کما یونیورسيټي جوړ کړی شو نه میډیکل کالج او نه انجینئرینګ او آی ټی یونیورسيټي. احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد.
د قبایلی سیمې خیبر پښتو ادبي جرګې غړو له حکومته ګیله کړې چې نه ورته دفتر جوړ کړی او نه هم ورسره په ادبي فعالیتونو کې مرسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې انتظامیه د ورته یو دفتر جوړ کړي. د امیر حمزه خان شینواری په کلتوري ودانۍ کې د کتابتون پرانستل شي او د هغې سیمې د شاعرانو ادیبانو ناچاپ آثار دې ورته چاپ کړل شي. د قبایلي سیمو چارو دفتر ویاند وایي که لیکوالان ورسره اړیکه وکړي نو هرومرو به ورسره مرسته وکړي. فراد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر پښتو ادبي جرګې غړي وایي چې دوی په خیبر ایجنسۍ کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې ادبي هلې ځلې کوي خو تر اوسه ورسره حکومت څه مرسته نه ده کړې او دوی یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د خیبر پښتو ادبي جرګې جنرل سیکرټري پروفیسر تواب شاه مسرور مشال ریډیو ته وایي
موږ سره داسې شاعران په دې خیبر ادبي جرګه کې موجود وي چې هغوی کتابونه چاپ ته ډېر وخت نه منتظر وي خو مالی مشکلاتو په وجه باندې دا ونه کړی شو چې خپل کتابونه چاپ کړی شي.
او د یاد جرګي یو بل عہدیدار نیا زمینه پردي د سیمې د شاعرانو د ستونزو په اړه وویل.
شاعران ډېر یو ښکلی خوی لري یو ډېر ښه خیال لري د خپل وطن د حفاظت لپاره د خپل وطن د پرمختګ لپاره چې زموږ سره دا مرستې جاري وساتل شي.
او نیا زمینه پردي زیاته کړه چې د حمزه بابا په کلتوري ودانۍ کې جوړه شوې لایبرري دې پرانستل شي او دې ته دې عمله ورکړل شي. د خیبر ایجنسۍ د شاعرانو او ادیبانو دغه ستونزې او غوښتنې مو چې کله د فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله ته وړاندې کړې نو دوی وویل
بالکل د هغې غوښتنه ده نو په کار ده چې هغې مقامي زموږ چې کوم انتظامیه ده هغې ته خپل کوم مطالبات دي هغې ته هغه وړاندې کړي او زموږ د کاټا سیکرټریټ سره دې هم چې زموږ سپورټس اینډ کلچر کوم ډایریکټریټ دی هغې سره دې هم هغې رابطه وکړي. مونږ به پوره پوره کوشش کوو چې هغې سره کومک کېدی شي نو مونږ به ضرور کوو.
د خیبر پښتو ادبي جرګې غړو وویل چې حکومت ورته پام وکړي او دلته دې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره دوی سره مرستې وکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او اوس هم ورزو فرخوندی اسد ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې د مشال راډیو نه ساته خبرونو پای شیبې را رسیدلې دي.
تما سرګندېږي د فاټا په اړه یو ترمیمي بل د اکتوبر په 26مه د قومي سملې په غونډه کې د بحث لپاره وړاندې کړی شي. په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د آئین 2 ماده دې ختم کړی شي او فاټا ته دې د ملک د نورو سیمو غوندې برابر حیثیت ورکړی شي. پرون د سینټ په غونډه کې یو شمېر سینټرانو د مینا په پیښه د پاکستان او سعودي عرب په حکومتونو سختې نیوکې کړې. په دغه پیښه کې سناسه 78 د پاکستان حاجیان مړه شوي او د 500 زیات لا هم لا درک دي. په پاکستان کې د سرکاري هوایي کرښې پی آئی اے او د پایلټانو ترمنځ له 1300 ورځو راهیسې پیل شوې لانجه لا هم روانه ده. د پی آئی اے پایلټان د تنخواګانو د زیاتولو او د پروازونو د مشر د لرې کولو غوښتنې کوي. د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر اسد کیسر په پیښور کې د افغان خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې ساتل غواړي. افغان خبریالانو په دغه وخت بیا وویل د پاکستان رسنۍ د دوی د هیواد د پیښو ناسم راپورونه خپروي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن کوټې ته تللی هغه به د بلوچستان په امنیتي حالاتو د حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان امنیتی چارواکی وایي د کابل ښار په دارالامان کې د تېرې شپې پیل شوې جګړه نن سهار د څلورو ځانمرګو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېده. د کابل د امنیې ویان عبدالله کریمي مشال ریډیو ته ویلي په دغه نښته کې و افغان سرتېري ټپیان شوي هم دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي دا چې په کندوز کې د اکتوبر په درېیمه په یو روغتون د هوایي برید پلټنې د امریکې نیټو او افغان حکومت لخوا روانې دي، نو د اوس لپاره د ملګرو ملتونو لخوا تحقیقات غیر ضروري دي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د پانسۍ سزا د بندېدو غوښتنه کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن نن دا خبرې د اعدام د بندېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي. امریکا او نیټو د ترکیې په فضايي حدودو کې د روس ته مداخلې غندنه کړې ده، او نن د نوبل نړیوالې کمیټې په فزیکس کې دوو ساینس پوهانو ته د نوبل انعام ورکولو اعلان کړی.
فرخنده اسد و د خبرونو لنډی سره او لدی سره د مشال راډیو نننې نه ساته خبرونه پایته ورسېدې. سبب بیا لته سره یو کپر همدو سپو پاتې شوې، نو تقریبا په 29 ثانیو یا سکندونو کې به د امریکا غږ ډیوه راډیو خبرونه واوري. په مخه مخه